مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر باخیم د دوه بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم په لومړی نیمه ګنټه کې د دې ګړې تاسو ته بلابېل رپورټونه وړاندې کوو. په بغبات نیمه ګنټه کې به تاسو یو نیزه خبرونه اورئ. نو هیله ده چې را سره تر پایه پورې پاتې شئ. راځئ چې د دې ګړې د سر خبرونه له اسرار لمنځ څخه وو.
د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پیټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې د هرتال اعلان کړی. او برتانیا ته د تلو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي. د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي. د سپریم کورٹ بار لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د دوی په غونډه کې غوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې د خپور شوي غږیز ریکارډینګ د پلټنې وشي چې دارنګ په عدلیه د ولس اعتماد بحال شي. که څه هم دوی نور وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر پر 20مه د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی راپور خپور کړ. په دې آډیو کې په مبینه توګه پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره په ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصلې ادارې کوي او هغوی وایي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. د دې رپورټ تر خپرېدو سمدستي وروسته مشال سره په خبرو کې ثاقب نثار وویل چې دا جعلي غږ دی او نواز شریف او مریم نواز ته یې د سزا ورکولو په اړه د هیچا سره خبرې نه دي کړې. د یادونه ده چې د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د 2010 کال په جولای کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نااهل ګرځولی وو. نواز شریف د پانام اسنادو په تناظر کې په درغلیو تورن شوی وو. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پیټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې د هرتال اعلان کړی. په خبر پښتونخوا کې د پیټرول پمپونو ایسوسیشن جنرل سیکرټري ګلنواز اپریدی پرون مشال ډوته ویل دا هرتال به تر هغو جاری وي چې تر څو ورته حکومت ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نه وي. نوموړي زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلی بلونه او د مزدورانو دیاړي سیوا کړي چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرېښودو ته مجبور شوي دي. په پیټرول پمپونو ایسوسیشن کې په ټول پاکستان کې له 10,000 او په خیبر پختونخوا کې د 1,500 زیات پیټرول پمپونو مالکان شامل دي. بلخوا حکومت وایي چې له یاد اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هرتال ختم کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي په افغانستان کې طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوي. د یونیسیار ویان د بابر بلوچ پرون له کابل څخه مشال ډوته ویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي.
افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغوی د بشري مرست وشتنه یا هغوی خواستو هغوی تعداد 13 میلیونه وو. هغه کسان اوس 24 میلیون کسان دي.
د بابر بلوچ په وینا د یخنۍ زیاتېدو سره د لکونو بېکوره شو افغانانو مشکلات ورځ پر ورځ زیاتېږي او د یو لوی بشري ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. ملګرو ملتونو له وړاندې د افغانانو د بشري مرستو لپاره له نړیوالو غوښتنه کړې ده. بلخو د طالبانو تنظیمیه وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پرې نن سبا برتانیا ته د اوښتلو هڅې کوي. د فرانس د کونو چارو وزیر جیرالډ درمانیم ویلي داسې ګمان کېږي چې په دغه کشتۍ کې 40 کسان سوار وو. د مړو ترڅنګ د دوو کډوالو د ژوندۍ راوستلو وروسته د فرانس او برتانیا لخوا د ژغورنې ګډ عملیات درېدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي. اول د مړو شمیر 10 ښودل شوی و، خو بیا د فرانس کونو چارو وزیر دا شمیر 20 ته راکم کړ. درمان ویلي د دې پیښې سره په تړاو 4 مشکوکه انساني سمګلران نیول شوي دي. د فرانس د شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه 10,500 کسانو د انګلیش چینل له لارې برتانیا ته د اوښتلو هڅې کړي چې 1,000 او 800 یې له سمندره ژغورل شوي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرائیل مومنت تاسو خبرونه وړاندې کړ. په دې غړی کې تاسو د ریپورټونو په سر کې دا ریپورت درو ورو چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د هغه مبینه غږ پاړه چې نوموړي پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته د سزا ورکولو خبره کړې. مریم نواز ویلي چې د دې تر شا خلک باید په ډاګه کړل شي. د فیکټ فوکس په نامه یوې خبري ادارې له خوا ترلاسه شوي او نشر شوي غږ کې ثاقب نثار د یو بل کس سره خبرې کوي او ورته وایي چې که څه هم د نواز شریف او مریم نواز لپاره سزا نه جوړیږي خو ځکه باید ورکړي چې فیصلې ادارې کوي. د ثاقب نثار د کړې فیصلې له مخې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز ته د قید او نواز شریف ته پر قید سربیره له سیاسته د نااهلۍ سزا شوې وه. نواز شریف پر پوځ تور پورې کوي چې د ده په لرې کولو کې لاس لري خو پوځ دا تور رد کړی دی. غلام غوث نور حال درته وایي.
د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولست وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا او راولو فشار اچولی وو.
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی؟
پدے پوہیدل سربیرا چی سزا پکی نہ جوڑی گی نوتا ولی ہگا سزا ورکڑا او دچا پوینا دی ورکڑا قام تبا یو ورز تا تا دا پڑاگا کول وی او تا دا پاکستان دا انصاب تر طولو لوڑا کرسائی باندی ناسوے نو ہگا سوکو چی دا سپریم کورٹ دا مشر جج پا حیث ور تا ہم تا انکار نشو کولی
بھی انکار نہیں کر سکے.
تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټی وی چینلونو هم نیوکې وکړې چې د فیکټ فوکس لخوا خپره شوې د ثاقب نثار اډیوي خبرې جالي بللې وې او ویلي وو چې دغه ټولې اډیوي خبرې د ثاقب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پرې کولو را پرې کولو نه جوړې کړې شوې دي. د مریم نواز د دې تازه نیوکو او پوښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستي توګه سندي ویلي خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستورې ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جایداد ذکر وکړو او زیاته یې کړه. پاناما 2016 میں پاناما اسناد 2018 کی دا خبر رامخی تکڑا چې د لندن په ډیره ګران بیا سیمه کې د اربونو روپو سلور فلیټونه دي او مریم صفدر د هغې مالک ده. پلټون کې ډله یا جی آئی ٹی جوړه شوه او سپریم کورٹ ته بیا دا خبره راغله او نواز شریف ته سزا وشوه. نو په ځای د دې چې عدالتونو یا پاکستانی ولس ته یې ښودلې وه چې د سلورو د لویو فلیټونو اخیستلو پیسه مو له کومه راوړې وه دوی عدالتونو او بیا په وسطه بد رد ویل شروع کړل.
که
څه هم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خپور شوی دا تازه ځانګړی راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلیې په ضد د پروپیګنډې کولو یوه هڅه ګڼي خو په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او د حزبي اختلاف نور ګوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت ګڼي او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هند هغو غنمو او دوایانو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته روان دي. دا مرستې هند اعلان کړی وی او ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو په لړ کې به دغه مواد کابل ته ولیږي. خو چون د هند د مالونو لار په پاکستان و نو پاکستان دا نو منلې چې دغه ټکونو ته د اجازه ورکړي. اوس پاکستان منلې ده چې دا ټکونه د افغانستان ته لاړ شي. په اړه د شنواز سرغزی رپورټ ورو.
پاکستان په اسلام آباد کې د هندستان ناظم الامور یا سفارتخانه هم په دغه فیصله په باقاعده توګه خبر کړی ده. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او کاروباری تن انجینیر مقصود د نومبر په 15مه مشال رډیو ته وویل دا ډیر ښه ګام دی ځکه د دې سره به د هیوادونو ترمنځ اقتصادي رابطې ښې شي. د اکتوبر په 2 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان د پاره د 15 ارب روپو امداد اعلان هم کړو. حکومت ویلو دوی به د هندستان غنم او دوانې د واګا بارډر د لارې د اوړلو اجازه هم ورکړي. د پاکستان لخوا په خپل دغه امداد کې غنم، دوانې او د یخنۍ نه د بچ کېدو سامانونه شامل دي. د ستمبر په 2 د اقوام متحده په پاڼه دوی لیکلي افغانستان د دوایانو او د خوراکي شیانو د کمښت سره مخ کېدون کېده. پاکستان په هغه شیانو کوم چې د افغانستان نه راوړل کېږي ټیکسونه پر هم کم کړی دي. هغه وخت په افغانستان کې تیر حکومت ختم شو او طالبان په واک کې راغلي. د پیښور خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر هم د هیواد ته ورغلی. محمود جان بابر مشال رډیو ته د نومبر په 15مه وویل د ده د معلوماتو تر مخه نن وختونه د افغانستان په سرکاري او نجی روغتونونو کې چشمیر دی 2500 ښایي د دوایانو کمښت پکې تر ټولو زیات دی. بابر زیاته کړه هغلته تر ټولو کمښت د ذهني صحت د دوایانو دی.
دی وخت کې چې کوم عالمی ادارې دي خصوصا ورلد بینک، یورپی یونین، یو ایس ایډ وغیرہ دي د دې اول کوم په د میکنه صحت په کې چې کوم فاندینګ وکولو د دې نوی حکومت دراتک نه پس هغه فاندینګ بن شوی دی. زب خصوصا د دوی خبره زکه کوم چې د دې تعلق د ژوندۍ پاتې کې دو سره نو ما چې خلکو سره په خپل خبره شوې دی هغه وی چې په 10 روپیا به کوم شی مونږ ته ملای دوه اوس په 30 روپیا باندې په افغانستان کې ملایوي.
دغه دوایان افغانم اوړل با کله شروع کیږي نیټه خو نه سرګند شوی. خود او پاکستان د لارو هندستان ته کاروبار د کشمیر په مسله په اگست 2019 کې بن شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2011 15,000 14,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په دغه څپو باندې موږ اورئ او همدارس په مشال ریډیو .com هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. په پاکستان کې د پېټرول پمپونو والاو له نن څخه د هړتال په کولو سره ویلي چې د کاروبار د نقصان له وجې نور روان نشي ساتلی. دوی زیاته کړې چې دا احتجاج به تر هغې پورې جاري وي تر څو یې حکومت د مشکلاتو په حلولو ډاډ نه وي ورکړی. د پېټرول پمپونو اتحادیې وایي د ډېرو ټیکسونو او لږې ګټې له وجې دوی تاوان کړی دی. دوی مخکې هم ورته احتجاج کړی و خو بیا د حکومت سره تر مذاکراتو وروسته وځنډه او بلخوا چارواکي وایي دوی د دې مسلې په حلولو بوخت دي. شبیر جان پی رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 15 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منل شي. د خپل غوښتنو په حق لا دی وايي
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسه کنا لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای رانه وځي. بیا مونږ بجلی بل دی تاسو په دغه بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بل کلا پر یو کال دو کې بیا موږ د چکم زمګا د ډیپو نه غاړه لړک شو موږ کیل چې موږ ورته وایو پمپ ور لازی تک 60 پیسې هغه جوړیږي بیا دا فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنلی چې موږ تاسو لا د پټو پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا تقریبا د 10 پیسو نه والا 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي نو دا تاسو چې پټرول ایبرج ور چې په پر لیټر باندې موږ فل حال په لاس کې روان یو
نو موږ ځاتې وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سباندې 2% ګټه ورکوي ولې دوی د 5% غوښتنه کوي او د دې نه په کم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی بل خو ته سنټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استاذ او د پټرولیم لپاره جوړ خصوصي کمیټه غړي سېنېټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ور سره خبر اتر پیل کوي او تمه سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان و پر هم واپس واخلي
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه کړي او د هغه چې کب جایز مطالبات یې هغه ورته حل کړي حکومت یې مونږ منیسټر سره هم انوالو هغه سره هم خبرې کولی غي او د دې سره سبا نه خبرې شروع کوو کړي
د نن وړاندې هم د 15 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې ورستو د هړتال ونه کړې شو ولې اوس وایي چې هیڅ د دوی غوښتنه ونه منل شوې نو ځکه هړتال بیا اعلان کړو د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشه تر 1400 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د 100 ډکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجبه د دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجي ډېر اغیزمن شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
دا مشال ترسنگ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پگو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی 15 نومبر پر خزو د تشدد خلاف د نړیوالې ورځې په توګال منزل کیږي دا ورځ نن ده سکال دا ورځ پر خزو د تشدد ختمولو او په دې اړه د پوهې زیاتولو د پیغام سره دنیاوال مانځي هم له نن څخه به په ښځو د تشدد خلاف او په دې اړه د پوهې زیاتولو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شي هر کال کې دن کې دې کمپاین کې خلکو ته وریادول کیږي چې د ښځو حقونه مت روړي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ادارې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو تشدد ډیر شوی دی بلخوا صوبایي حکومت ویلي دوی د دې تشدد د مخنیوي لپاره د روان کال په جنوري کې د کورنۍ تشدد خلاف قانون له اسمبلی منظور کړ او هڅه کوي چې په دې اړه په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات شي فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي باید په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتي خلاف پوهه زیاته کړل شي او په دې اړه د سرکاري او غیر سرکاري ادارې او د کور کلی مشران په ټولنیزو غونډو کې خبرې وکړي د 400 تاج مینا ګل مشال ریډیو ته وایي دا په کور دننه د 1300 کلونو راهیسې د تشدد نه تیر شو او اوس یې د بچو د خرچې یا د مینټیننس مقدمه په عدالت کې روانه ده بچو د پلار کر د نومبر په 20 د 400 ضلع د پولیسو تر مخه په سردریاب سیمه کې یو تن په کور دننه خپل د تر لور د رښتې نه د انکار کولو لوجې په ډزو وښتا خو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ځینې غیر سرکاري ادارې وایي دوی په 2020 کال کې په صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو شمیره نه راټولوي د دوی په خبره د کورونا وایرس لوجې او یا په ځینو سیمو کې د کار کولو په دوران د مشکلاتو لامل یې د غشمیره نه دارا ټوله کړی د اورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي
وړاندې یو د غوړې نه مطلب دا شي او نه کړو خدای شته اورال چې کوم جنرال پوزیشن دی آی کی خو زیره خبره شي لکه حالات فشوی نه دی بچوی دی کنه خصوصا د کورونا دی وژنه
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو روسي راپور کې ویلي په هغه هیواد کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 6,245 خزی تختول شوی دی او 1,390 خزو سره جنسی زیاده شوی دی. پا داغو که یوازی پا اسلام آباد که 3,000 جنسی زیاده و پیخی رپورت شوی دی. پا سواد که ده تیر اوو کلونو راهی سی پر خزو ده تشدد ده پیخو پا اړه معلومات را طولون که غیر سرکاری داره ده اویکنینگ مشر عرفان حسین بابک پا سواد که پر روان کال پر خزو ده تشدد ده مختلف و پیخو پا اړه مشال ریڈیو توائی.
دا 2021 کې دغه شمیره چې ونه دا 19 د ترو سپورې زموږ سره 19 کیسونه رپورت شوی دي. آنر کیلنګ او د غریلو تشدد چې دي دا 252 کیسه رپورت شوی دي.
د 2020 په جولای کې په اسلام آباد کې د ویجنۍ نور مقدم د وجنې او پر ښځو د تشدد یو شمیر نورو وروسته پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او د حقونو په اړه بحث راپاره وو. د هغه پیښې خلاف د اسلام آباد په شمول په یو شمیر نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې د پولیسو د رپورټ تر مخه د هغه جرې ملګري ظاهر جعفر په خپل کور کې دننه له نور مقدم څخه سره غوس کړي، خو نوموړی پر ځان د لګېدلي توره انکار کوي او دا وختي په عدالت کې مقدمه روانه ده. پر دغه پیښه د پاکستان په پارلمان کې هم سو وارې بحث راپورته شوی دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي د دوی دفترونو ته د ورغلو کیسونو دا ظاهرېږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. هم د داسې یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي د پېښور هایکورټ یو وکیل مهوش محب کاکا خیل وایي د پخوا په نسبت اوس د بچو د خرچې او د طلاق د کیسونو شرح زیاته شوې ده. د اورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي د قانون جوړولو سره سره باید د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي.
زمونږ دفتر ته روزانه یو یا دوه ښځو ټلیفونونه راځي. دا د تشدد ښکار ښځو وي چې د سر پناه معلومات کوي یا قانوني مرستې غواړي. یو ټلیفون خو روزانه خامخا وي.
د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره رفعت سردار وایي پر ښځو د تشدد خلاف د پوهې لپاره یو مهم هم پیل کړی دی.
لکه داسې شی زمونږ د پاکستان د حکومت شمیرې شته دی چې په ښځو باندې ډېر تشدد کېږي. لکه ته به دا وګڼې چې هر درې ښځو کې کنه یو ښځه خو وایي چې په ما باندې تشدد شوی، هغه نورو دوو باندې هم زما یا یقین دی چې هغې نورو دوو باندې هم تشدد شوی خو هغې حل نه وایي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړی. رفعت سردار وایي د دغه قانون په اړه به د صوبې پولیسو ته هم معلومات ورکوي چې څنګه پر ښځو د تشدد د پیښو مقدمې ترچوي.
د رڼا په لور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدئ. مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ هم د اوس وړاندې کوو. تاسو کولی شئ له هغه ځای هم واورئ. په خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر په خیبر کې هم د بلدیتي انتخاباتو هلې ضلع روانې دي. دلته د نومبر په 13 د تحصیل چیرمین د عهدې لپاره ولاړو امیدوارانو حتمی فهرستونه او انتخاباتي نښې جاری شوې دي. په دې امیدوارانو کې ځینې د سیاسي پارټیو په ټیکټ ولاړ دي او ځینې بیا په آزاد حیثیت سیالي کوي. خلک وایي چې د غلطه د بجلی، د ترانسپورټ او همداراز د اوبو او صحت مسایل دي چې له دغو نوماندانو یا کاندیدانو غواړي چې حل کړي. ورته پاړې د فرهاد شینواری رپورټ.
په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو د تحصیل چیرمین دریو عدو لپاره لږ تر لږه 350 امیدوارانو حتمی فهرستونه او د هغوی انتخابي نښې جاري شوې. ځینې امیدوارانو ته د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نیشنل پارټی، جماعت اسلامي، پیپلز پارټی، پاکستان عوامي انقلابي لیگ، جمعیت علما اسلام فی او تحریک اصلاحات پاکستان د خپلو پارټی ټکټونه جاری کړي او ځنې امیدواران آزاد حیثیت سره ولاړ دي. د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ ادارې د ریفارمز یونټ یو مشر محمد یونس مشال ریډیو ته وایي دې پسې به د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا تیاری نیول کیږي چې د ووټ پرچې چاپ کړي او په حلقو کې پولینګ سټیشن یې په ګوته کړي.
چې کوم د الیکشن کمیشن چې کوم تیاریانې دي په هغې کې هغه د پرچو چاپ کېدل دي او هغوی سره سره به چې کوم مختلف پولینګ سټیشنونه دي ورسره په هغوی کې د پولینګ بوتونه دي او د هغوی انتظامات ورسره د هغې د عملي انتظامات همدغه شانتي دغه مرحله پاتې دي. لا په علاقه کې هلې ځلې روانې دي. مختلف سیاسي ګوندونو هم خپل کاندیدیټ ودرولې دي او هغه هم خپل هلې ځلې کوي، کارنر میټینګ کوي په کلو کې، په حجرو کې، په دغه شان کې، په مختلفو ځینو کې دغه هلې ځلې روانې دي. ښه پرجوش یو ماحول دی او دلته چونکې پړومبی ځل باندې په قبایلي سیمو کې دغه انتخابات په جمهوري طرز باندې کیږي، نو دا یو ښه شګون دی. د دغه ما حکومتونو جوړولو بنیادی مقصد دا دی چې دلته دغه اختیارات لاندې کچې ته راوړل شي.
د جمهوریت تحصیل چیرمین لپاره د عوامي نېشنل پارټي په ټیکټ ولاړ ایران شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
اراده زموږ دغه چې موږ خپل بچو ته ښه مستقبل جوړ کړو او د تعلیم په زور باندې خپل ماشومان مخ په وړاندې بوزو. نو ان شاء الله به بلدیاتو کې کم چې بلدیات روان دي دغه په وجه باندې اوس هغه ته بالکل هر سړي ته کور په کور باندې خپل حقوق ملويږي، نو دا ډېر ښه اقدام دی بلدیات الیکشن.
مراد ساکی اپریدی چې د باډې تحصیل چیرمین او دې لپاره په آزاد حیثیت سره ولاړ دی خپل تاثرات را سره صدا سي اشاره کړل.
د ان اف سی اوارد لپاره به باقاعدګي سره موږ یو تحریک چلو ورسره ورسره په دغه لوکا کې یو خوب خور شوی دی. د شتګردي یو سخت لهر تیر شوی دی. موږ دغه خلکو له د خلکو د ذهنونو او د زړونو نه د خوب پر کول غوړو، دغه لوکې له ترکیه طرف لا یو مایل کېدل غوړو او ان شاء الله تعالی د ټوریزم لپاره به موږ علي زلي وي په دغه لوکا د کوربور لپاره به علی زلیوی اترو د پوره د بجلی ترجیحات اند چې هغه په هر صورت نشاله موږ د بجلی غم کوو. دا روډز دی موږ اسپاټولونه دی موږ د سخلو وب مسالې دی موږ د نهري نظام مسالې دا موږ ترجیحات یې نشاله په دابونه به مقایده کور کوو.
د تحریک اصلاحات پاکستان په ټیکټ د لنډی کوتل تحصیل چیرمین او د لپاره ولارد شاه خالد شینواری وای
کوالیفیکیشن چې دی ماسټر ان سوشل ورک دی او په ډیولپمنٹ سیکټر کې 13 سال ایکسپیرینس لرم. زه په دې جذبه باندې راوتلی یم چونکه بلدیاتی انتخابات چې دی هغه پاور شې گراس روټ لیول ته اختیارات روان دي. زما به ټاپ پرایورټی دای واټر سپلای اینڈ سینیټیشن او کومې محکمې چې د تحصیل کونسل لاندې کار کوي هغه وی خدمات به د عوامو په وسیتر مفادو کې به راولو ان شاء الله. هغه به جواب ده کو او هغه محکمې چې هغه به فعالو چې د عوامو د روزمره ضروریات چې دي هغې نه د عوام استفاده وکړه.
د خیبر ضلع ریټرننګ افسران وایي چې په دې ضلع کې د تحصیل چیرمین او دونه علاوه په 120 یونین کونسلو یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو کې 1023 څوکیو لپاره څه باندې 2500 کسان رامخته شوي. ټاکل شوي دا بلدیاتي انتخابات په د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شي چې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم پکې شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د خبرونه د مشال په ټوئیټر او فیسبوک علاوه په انستګرام باندې هم کتلې شیال ته تصویرونه شته دي. تاسو په تصویري شکل باندې د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه حالت کتلې شي. دوه نیم بجې شو راځي چې لیسر علم مومن څخه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړ شي چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي. د سپریم کورٹ بار لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د دوی په غونډه کې غوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې د خپور شوي غږیز ریکارډینګ د پلټنې وشي چې دارنګ په عدلیه د ولس اعتماد بحال شي. که څه هم دوی نور وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نومو ویبپاڼې د نومبر پر یوویشتمه د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی راپور خپور کړ. په دې آډیو کې په مبینه توګه پخوانی چیف جسټس ساکر نثار د خپل کار په موده کې چا سره په ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصلې ادارې کوي او هغوی وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. بلخوا پخوانی چیف جسټس ساکر نثار د غږ جعلي بللی. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې د هړتال اعلان کړی. په خبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپونو ایسوسیشن جنرال سیکرټري ګلنواز پیډي پرون مسالې ډوته ویل دا هړتال به تر هغو جاري وي چې تر څو ورته حکومت ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نه وي. نوموړي زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلی بلونه او د مزدورانو د اړي سیوا کړي چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي. بلخوا حکومت وایي چې له اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې هړتال به ژر ختم شي. ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمېر کې شپږ میلیونه اضافه شوي. د یونیسیار ویاند بابر بلوز پرون له کابل څخه مشر ډوته وي چې زیاتره افغانان د خوراک د نشتوالي سره مخ دي. او برتانیا ته د تلو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوي چې زیاتره کډوال پرې نن سبا برتانیا ته د وتلو هڅې کوي.
اوریدونکو اسرار الله مومن تاسو د خبرونو لنډیز واورو. اوس به د عبدالحی کاکړ جوړ کړی خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث واورو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې ز عبدالحی کاکړ درته حل کړای وایم. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د یو شمیر فوجي عملیاتو سربیره هم هدفي وژنې دوام لري. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پکې په خاصه توګه تر ټولو زیات ولسي وګړي په نشه سوي، خو اوس دا لړۍ په باجوړ کې هم تیزه سوې ده. د نومبر پر 28 نامعلومه وسلوالو په باجوړ کې قاري الیاس ووژلې چې پر ضد یې په زرګونو کسانو پر لټ ووهلې چې د حکومت په ډاډ بیا پای ته ورسولې. په قبایلی ضلعو کې چې کله هم بېګنا خلک وژل سوي نو په خلاف یې ځایي ولس مظاهره یا پر لټ ووهلې دي، خو تل لیدل سوي چې حکومت احتجاجانو سره تړون کړی یا ډاډ ورکړی چې د هدفي وژنو مخنیوي به کوي او په پیښو کې ککړ کسان بنې سي. خو چې کله خلک احتجاج ختم کړي نو له دې وروسته د هدفي وژنو لړۍ بیا پیل سي او بیا خلک احتجاج پیل کړي او د حکومت په ډاډ بیا ختم کړي. هدفي وژنې د ولس احتجاج او د حکومت د ډاډ دا سلسله هم دغه سي روانه وي. پښتنه دا چې د ولسي وګړو د وژنو درولو په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي. دا نوري پښتني د مشال ترانا لاندې کې اورو. چېړو میلمانه مو له قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي دوه وتلي خبريالان شمس مومند او دلاور خان وزیر دي. شمس مومند صاحب او دلاور خان وزیر صاحب تاسو دواړو تار کلی کوم. خوشحاله اوسئ دلاور خان وزیر صاحب. تاسو تر اعظم شمس مومند صاحب سوال لکه ما چې راپورته کوي چې په قبایلی سیمو کې ولسي وګړي ووژل سي، احتجاج وسي، حکومت سره معاهده وکړي، بیا خلک ووژل سي، بیا احتجاج وسي، بیا معاهده وشي، دا د خلکو د احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي چې هدفي وژنې نورې ودرې او ولسي وګړي وژلسل وژنې ودرې؟
یو جهان مننه عبدالحی کاکړ صاحب دغه مخیره کولو. کومنګا لکشانتی په خپل پښتنه وسیکو او صرف د قبایلی علاقو کې د احتجاج او داغه په نتیجه کې یا داغه آوټپوټ او نتیجې راوړونه ټول ملک تر څنګه لاړ شو نو تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې څومره کسان وژل کیږي شهیدان کیږي داغه احتجاج کیږي سره د ملو بلکې زبدلون چې د هفتو هفتو پورې آل تخلق ناشتی او هغه سره موحدی لاسلیک شي او چې بیا نش دوه نش تیریږي د خلکو نه یری چې را یو نش مخ کې د ملک د ټول نه یو ذمہوار شخصیت د خلکو سره کم قسم موحده کړی او بیا دا چې د خلاف ورجه نکیږي هم دا شاندې چې په اسلام آباد او په لاهور کې موږ وګورو مختلف ګوندونو راپاسي احتجاج کوي درنی ورکی هغه سره موحدی ولي کلی شي او دوه نش پس بیا واپس هغه موحده خلاف ورجه کیږي او اکثر د خلاف ورجه نکیږي د حکومتونو د طرف نه کیږي نو قبایل خو د دوی ما چې دا خو موږ غنو چې قبایل ته خلاص تر اوسه پوری ناویا کاله د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم د بهنه غواړم د یتیم بچی غونتی قتل کیږي د یو داسې د مېرنۍ مور غونتی سلوک سره ټول عمر چې د حکومتونو کړی دی د غلې د معنی زموږ د قبایل شته دی نو بیا دا وی د احتجاج خو اهمیت هم نشته دی کوم چې د بلوچستان د احتجاج کوم چې د لاهور والو د احتجاج کوم چې د کراچۍ او د اسلام آباد والو د احتجاجي نو بیا موږ دغه ګورو یا دغه زمونږ تمه وي چې موږ به هغه اهمیت راکړی کیږي او موږ سره چې کومې معاهدې شوي هغه به سل په سله پوره کیږي نو زما په خیال دا به خام خیالي وي البته دا خبره ده چې دغه احتجاج په خپل باندې یو قسم لا سیاسي شعور دی د جمهوري لارې نه د خپل حقوقونو غوښتنه ده نو په کار ده چې دغه احتجاج له دوام هم ورکړي شي او همره زور پکې هم پیدا کړي شي څنګه چې د نورو علاقو د نورو اوسیدونکو خلکو په اتفاق او اتحاد سره چې خپل کوم احتجاجونه کوي په کار ده چې دغه شان احتجاج په ذریعه باندې موږ خپل مسایل چې حل کړو
مننه شمس مومن صاحب دلاور خان وزیر صاحب شمس مومن صاحب وایي چې دا یوازې د قبایلی سیمو په حواله باید دا سوال راپورته نه سي چې دا احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي بلکې په ټول ملک کې هم دغسې دی کېدای سي ځینې مثالونه وي موجود وي ستاسو هم د خبرې سره اتفاق دی چې نه دا په ملکي سطح دی کنه تاسو وایست چې د قبایلی سیمو خبره لږ جلا ده
ککړ صاحب شمس محمد خپل ځای باندې خبره کوي خو زه په دې باندې اتفاق د کنلارم چې زمونږ په مذهب کې او د ملک په نورو سیمه کې فرق دی هغه چې څومره مظاهرې کړې دي یا د حکومت نه د یو شي په لارې باندې غوښتنه کړې ده هغه منلې شوې هم ده حکومت هغه ته ناست هم دی زمون خو ته دا پریږده چې زمون څوک आवाज نه اوري زمون خو هغه شای زمون خو هغه مقامی انتظامیه یا څوک چې د جرګې وره سره کینی هغه مېدا او شي خبره ولیکله شي په هغه سبب باندې هغه ماته شي او هغه هیڅ نتیجه نه وي نو زه په دې اکلا دا خبره کوم چې قبایل همیشه د پاره د غیور په نام باندې چې غیور قبایل دی بهادر قبایل دی په دا نامه باندې استعمال شوی دي اوس د مذهبي په لاره باندې استعمالېږي زمونږ ملا زمونږ مذهب چې څوک د اسټبلشمنټ وال یا نور څوک غواړي نو هغه په دې لاره کې استعمالېږي زمونږ ته کوم په مظاهره کې باخ راغلي مظاهره ته راشي نو هغه شانته هغه په هغه نامه باندې هغه اختلاف هم ډېر دی دلته غیور قبایل پراته دي علما پراته دي آج دغه خلکو سره په دې کیسې کې ډېر اتفاق نه لري نو قبایل تقسیم دي قبایل په یو خلطون دي نه دي همیشه د پاره قبایل ته په دې لاره کې نقصان رسېدلی دي چې زمونږ خبره نه ده زمونږ د مفاداتو سره تړلي هر سړی په خپل ځان ته په کې لاره غواړي زمونږ د انتظامیه چې کوم مشران دي که هر څوک دي هغه دا خبره غواړي چې یاره زما خپل وخت پوره شي زما کینور پوره شي ورکې ښه په اورې ولګوه چې ما ته څومره علاقه ته نقصان ورسېده که نه ورسېده هر سړی خپل ځان پکې صفه کوي نو دې دې واجنه زمونږ چې څومره مړی کیږي زمونږ چې څومره زخمیان کیږي تر اوسه پرې معلوم هم نه شول کچاته معلوم هم دي هغه مونږ ته او قبایل ته دا نه ښایي چې آیا دا څوک کوي او څوک نه کوي دا نامه باندې د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده او نوره به هم زه دا وایم چې جاري وي
مننه ډېره تاسو زه بیا هم راځم دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته ځکه دا بحث اوږدی سوالونه نورم ستا شمس مومن صاحب دلاور خان وزیر صاحب خو خپل خبر وکه خو سوال دی کی دا دی چې کله یعنی تاسو موږ ټول وینو چې پرله پسې احتجاجونه کې ژوند د جانخیلو خلک دو واره معاهده سر وسولی بیا دوی جرګه وکړه بیا احتجاج کوي د میرام شاه بازار والا لکه د باجوړ والا پیشه په یو علاقه کې په یو سیمه کې یعنی لکه جان خیل که مثال رواخو یواره په حکومت اعتبار وکړي دوهمره اعتبار وکړي درېمره بیا دا دی حکومت وخت ورکړی دی چې وزیر اعلی سره خبر وکړي چې پر دې عمل وکړي یعنی حکومت ولی بار بار دوی ته دا ډاډ ورکړي دا ستاسو مسله بالکو کې حل کولای نشي یا به خلک چې دی هغه څنګه اعتبار کوي چې بار بار بیا معاهده کوي یعنی وجه څه ده چې د حکومت هم خپل وعده نس پر کوي بیا مذاکرات کوي تړون کوي او خلکو مسله حل کیږم نه بیا هم دوی دا تغاړه کړی دی چې احتجاج ختم کړي وجه څه چې دا دوی بیا کوي
کاسا سر ډیره بنیادی پختن کا سو کړل او د دې جواب کې دومره ساده خو نه دی خو زه بیا هم خپل کوشش وکړم چې راځي په خپل الفاظو کې تاسو ته وکړم ما بنیادی خبره دا ده چې دواړو طرف او ته د اعتماد کمی هم دی په خپل ځان باندې هم او خپل فیصلې بیا د سر تر رسولو کمی هم دی او د دواړو مجبورۍ هم دي مجبورۍ زده دي چې مثال په تور باندې جاني خیر خلکو یو ځل احتجاج شروع کړ او وتل دوه ورځې پس درې ورځې پس یا پنځه ورځې پس ورسره چلې انتظامیه یو معاهده وکړله خو انتظامیه زمونږ د پاکستان تاسو ته معلومه ده چې د ټولو اپریشنو باوجود د ټولو وعدو وعیدونو باوجود په ملک کې امن او امان صورتحال آیډیل نه دی مطلب اوس هم هر ځای کې مطلب دا ان ټایم چې څوک وغواړي هغه د خپل کار وستی شي مطلب بدمنی پیدا کول شي که هغه ټارګټ کلینګ دی که هغه دماکه کول دي که هغه چاته چې دی نو کال کول دي که هغه د چانه بته وسولول دي نو دا شوزونه اوس هم په تناسب شکل کې په مختلفو ځایونو کې موجود دي
نو تاسو هسې مجبوری دي تاسو هسې چې دواړو خپل مجبوری
او مجبوری لري چې فرق کوي احتجاج شروع کړي نو انتظار یې څه کوي دغه کولی شي کولای چې انکار وکړي چې موږ له فرض کا تیر دن تاسو سره موعده کړې ده لہذا موږ دوباره تاسو له موعده لاندې درځو که تاسو په ځان ځل باندې چې جاني خیر سره کوم موعده کړل او وزیر اعلی سره مجبور شو او وی چې د اول خپل وزیرانو له لګل او په خپل باندې شپه شپه باندې ورغه دغه وجوهات څو چې د ټول ملک او د ټول خاط پښتونخوا نه دومره شدید تنقید په غو باندې شروع چې تاسو ولې نه ورځي جاني خیر که هڅه وایي تاسو ورشه د وزیر خپل مذاکرات وکړي نه غوړه فشار د قبلولو د پاره مجبورن ابو هغه قبول ک او بیا ورل هغه سره یو ځل چې د یو هغه سره موعده به وکړي شاید هغه هم سره نه رسي د جاني خیر غونټي یا د نور د شانتي چې کوم مقامي خلک دي قبایل دي دا هم مجبوري زده چې د مثال په توګه په احتجاج باندې به تکم کم خبره سره ترسي لکه یو ځل تاسو سره موعده وشوله هغه ماته شوله دوباره تاسو سره موعده کیږي ته اني چې دې پوره کول د حکومت د لپاره هم ممکن نه دي متم په دې مجبورې چې فرض کتاب مثال په تور تاسو شهیدان ځان سره دې اخی دې په احتجاج کې تا درنه ورکړې دا نو در شهیدان د سور دې تاسو سره د پراتی چې تل هغه خوي نه یا چې دې اسلام آباد ته زمونږ آیا موږ سره د احتجاج دومره خلک شته چې موږ د اسلام آباد بن کو قبایل سره هغه هم مجبور دي چې هغه ځان لا فیس کوي نو کې دوه طرفین په دې باندې دواړه پوهېږي چې زمونږ دغه معاهده چې دا د سسل په سله باندې سرته نه رسي کوششونه به دواړه وکړي چې موږ کوم یو بل ته وعدې وعدې وعدونه وکړي ژبې زبانونه یو بل نه ورکړي خو د هغې باوجود چې دغه معاهده ځکه سرته نه رسي چې د دواړو په خپل خپل کار باندې اختیار نشته دی دواړه یو بل ته مجبور دي
دې ته به بیا راځم چې دا اختیار یا دا مسله بیا د چرته او دلاور خان وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې ځکه چې اکثره احتجاجونه لدې لکه د باجوړ کې په زرګونو کسان راوتو د جاني خیلو ډېر زورور احتجاجونه ډېر خلک کیراو ته ضرور جذبه مراد دی او په شمالي وزیرستان کې پرلتونه وهل سي بیا په دې منس کې لکه اوس مثال د جاني خیلو جرګه چې ولا غو اتمنزو جرګې مشران ورته وکړل زه جرګې مشران په دې پويږي چې را دا خبره سرته نه رسی نو بیا دغه ملکان دغه مشران دا پکې رول ولې لوبوي آیا دوی غواړي حکومت کوشش دای چې دا ټیمپو ماته سي د خلک راځي سوي دي او دا خبره غټه نسی چې دا د مایده واده سره کوي بیا لار سي یعنی په دې کې د خپل د ملکانو د علماو یا د دغه څکم رول پاتې سي دا یوازې د خبره شاته ځندول دي کنه مسله حل کول دي
اصل کې خبره ککړ څه بدغه دا زمونږ مایده چې تاسو وایئ چې ولې نه کامیابیږي چې زمونږ د قبایلي مشرانو سره یا د قبایلو سره څوک مایده کوي یا څوک مذاکرات کوي هغه بې وسه دي اصل چې کوم د چا په وس کې ده دا خبره ده د چا اختیارات دي د اختیارات ولو مایده ته مخته ته نه راځي نو څوک چې دا کارونه کوي څوک دلته نامعلومه وسله والو خونه څوک مري
پاکی زما په خیال سره چې کوم مقامی انتظامیا ده یا صوبائی حکومت ته یا مرکزی حکومت ته که وزیر اعلی پر دی دا هر څوک چې دی دا صرف عرضی چې کوم حالات یې هغه چې کول د پاره مایده وکړو ملکانان هم دا غواړي چې د عرضی حالات ٹھیک شي درنه ختمه شي حکومت هم صرف پدې بندې ناس کې چې اوس د موجوده حالات روډ باندې خلکو ته تکلیف ته پدې بنیاد باندې دا مذاکرات کامیاب شي هغه درنه ختمه شي چې قیمت مسالې بنیاد راته دې آتے تا څوک ځان رسوي او انته هغه ته نه دې چا وس راسي چې آیا دا مسالې با چې دا کوم خلک مذاکرات کې شامل دي دا خلک ټول بے وسه دي هغه ځای ته دې دوی لاس نه راسي چې دا کم دی نه دا مسالې کې کیږي نو زه دا وایم چې دا همیشه دې پاره چې څومره مایدې شوي دي او څومره کیږي را روانې دي دا صرف د عرضی حالات د ټیکاول د پاره کیږي چې هغه موجوده حالات بس پیټیک شي چې خلکو ته عرضی تکلیف یا حکومت خلک پرشر پہ چاوی دے باہر دنیا نه وچ دا څوشو نو دے حکومت لپاره یو بل ټول خبره اومانی او ټول خبره تکینی چې را دا خبره به زمانہ ابل وای چې زبمانه خو د دوی په واسطه نه دا صرف په ټول تا پتا دا ټول سر په دې باندې خلاص دي چې دا خبره نر کیږي او د سر ته نرسي خو بیا هم مېدی کوي چې دا موجوده حالات د اوس کم اکثر ونه د دا ختمه شي
دلاور خان
یادی حال زما په څیر سره هغه خلک سره دی چې د چا سره په پاکستان کې طاقت او پاور دې اخال مجد ته نه کیږي
مننه ډېره دلاور خان وزیر صاحب شمسومن صاحب ستاسو د دواړو خبره تقریبا یو ده چې اختیار چې لچا سر دی نو هغه هغه خلک دي چې هغه د پردې شاته دي او خیر هغه اختیار له انتظامی یا له ملکانو مشرانو او احتجاجانو سره نه دی نو آیا سوال دا دی چې دا په شمالي وزیرستان یا په کرمه یا په قبایلی ضلع کې یا بیا بل ځای چې وي اراده نسته چې دا وسلوال یا د هدفي وژنې مخه ونیول سي کنه د دې صلاحیت او ورتیا په حکومتي کچه نسته چې د دې مسلې حل پیدا کړي
د کله نه چې ضرب اعظم شروع شوه دی تقریبا پنځه کاله شاوخوا دا غي پوره کیږي دا غي نه پس بیا رد الفساد په نوم باندې چې بیا ویل چې ټول ملک موږ دغه اپریشن کوو او ډیر خلک پکې ووژل ډیر خلک یې ونیول د دواړو اپریشن په نتیجه کې او کافی حدا پورې موږ دا وایو چې کم داسې یو قسم له دغه هغه سیف هیون ځان له جوړ کړو او باقاعده دغه حکومرانی او کوم کوم زینو کې نو ټیک د چي د ملټن نه کوئی هغه علاقې اخلاص کړلې هغه صورتحال خو نه دی نو خدای نشو ویلای چې دا ګنی حکومت نه غوړي چې دا ویډیو کې خو چونکی دا د شلو کالو یا د پنځشتو کالو نه یو مسله را روانه ده په زرګونو خلک په لکونو خلک چې دی هغه نفسیاتي تور ذهني تور هغه چې دی د یو مقام پر رسیدلی دی چې هغه ته په پاکستان موجوده نظام یا زمونږ د پاکستان فوج هغه ورته یو قسم د خپل دښمن ښکاري نو چې کله تاسو ټیک چې دا وی ښکارا چې کوم زیونه وو
دا سوال چې کوم پټن زیونه وو هغه ختم کړ
بالکل او ښکارا زیونه خو تا ختم کړل خو ته د غسوچ ختمولو لپاره چې په څومره وخت کې د غسوچ وده د منتدا پروان چې له دغه لور کړی شو به دی د دې واپس ختمول به هم اوس همدومره وخت اخلي اوږد وخت به اخلي او دا غي د پاره بیا صرف ون سایډډ یعنی صرف په اپریشن باندې د غسوچ بدلیږي هم نه دا غي د پاره مطلب دا دی چې د سوچ بدلولو لپاره د نصاب نواخله د مولا نواخله د مشر نواخله د سیاستدان پوری او د بیوروکراټ پوری او د اسټابلیشمنت پوری او د ټول په یو پیج باندې کېدل دي او یو بیانیه د قوم لور کول دي یو واضحه پالیسی د خپل قوم ته خودل دي چې دا زمونږ پالیسی ده دا زمونږ د حدود دي د دینه که اخوه ته زوږي هغه به د ملک د پالیسی او د ریاست خلاف کیږي به خو چې پای کې به شکوک او شبهات نه چې مثال په تور باندې حکمران پارٹی اول دی اعلان وکړي چې د تحریک لبیک والا چې وي ته د انډیانا او فاندینګ کیږي دا غداران دي دا دادي دا دادي په درې مورز باندې بیا واپس ورسره ورځي هغه سره د معاهده کې یو بیا دي د عدالت قید شو کس ته په یو هفته کې دنه واپس چې خلاص دي نو چې تر څو پورې په پالیسانو کې کلیریټی نه وي وضاحت کې نه وي او ششو پنج وي پکې منافقت پکې دروغ وي پکې نو تر هغه پورې زما په خیال د دې مسلو زموږ په اسانه باندې حل نه راوځي
یو بل غټ او هم په دې وخت اوس زما په خیال کاکر صاحب په نظر باندې راځي چې چونکه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی هر څوک هغوی دغه دعوه هم کړې ده دا د مذاکراتو لپاره لار هم هوارول غواړي د پاکستان او د طالبان تحریک طالبان پاکستان په منځ کې خو تر اوسه پورې نه دغه مذاکرات باقاعده شروع شوي دي او نه د هغې سره داسې ټوس نتیجه مخې ته راغلې ده. تاسو ګورئ پرون هم د خراساني ګروپ چې د بیان مخې ته راغلی ده چې دغه مذاکرات له اوسه پورې شروع هم نه دي شوي پراپر. نو له اوسه پورې بیا موږ دغه زما په خیال کې وایو چې یاره یک دم بدلته امن راشي نو دا خبره
بیوروکریسی سوچ دا هر څه پالیسی او دا ساس په خیال باندې په قبایلی ضلعو کې په دې باندې زخاص وایم چې آیا زما غو سوال بیا تکراروم چې د وسلوالو ختمول یا د هدفي وژونکو ختمول دا اراده نسته د امنیتی ادارو کنا صلاحیت یا ورتیا یا کیپیسیټی او کیپبلیټی نسته؟
زخو کاکر صاحب زما خو په خیال باندې ما په سیمه کې شمس مومن هم پټولا کوالا سیمه کې کار کړی دی ما هم کار کړی دی او هغه ځای ته هم د رسولو کوشش کړی دی چې کوم ځای کې رښتیا وي او کومه صحیح خبره وي تر اوسه پر مونږ پکې رښتیا ته ونه رسېدو. زه خو دا وایم چې زمونږ فورس ډېر مضبوط فورس دی قوت لري طاقت لري خو زما په خیال سره زمونږ خپل لاس ته پکې مونږ دا ختمول نه غواړو. په ضرب عذب نه وروستو زمونږ په دواړه قبایلي سیمې جنوبي او شمالي کې په نور قبایلي سیمه کې چې کوم تهراګر وي یا شدت پسند مونږ ورته ویلو داغه ټکانی داغه مرکزونه په خپل باندې مونږ اعلان وکړو چې دا ختم شول او کسان لاړل ورک شول. نو آیا دوی بیا څنګه راغلل چې دوی خپل ټکانی بیا ونیولې خپل ځایونه یې بیا روان کړل او دوی ته د خوراک څاک ځایونه ملایږي دوی په دغه روډونو باندې ګرځي را ګرځي نو دوی چې کومه دا حمله کوله شي دا قوت دوی بیا څنګه پیدا کړ او زمونږ په بارډر باندې باڑ هم ولا گرفتلو تر چترالا نه تر بلوچستانا پر صرف دیو چکپس نه علاوه نو ټول پولا وتاړلا. نو زه اوس دا سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک څنګه راغلل؟ نو دا خو کومونه هم دا وایي چې کاتوس مونږ ته پر رښتیا سره اختیار راکړي دا غ خپل قبایل تله کدی ته چې مخکې اختیار ملاوه خپل وسله ورسره وا دا پولا یې ژغورلا. نو دوی وایي چې مونږ بیا په دوه هفته کې د نن چې کومه دا هیڅوک نشي پاتې په درنګ انسانونه یې ژوندي دي. په واڼه کې کته وګوره په 2007 کې د ازبک خلاف مدعی وزیرو جګړه وکړه په درو ورځو کې د علاقې نه صفا کړل او لرې هم کړل خو چې کله د حکومت او د دوی خوښه وه خو زه اوس وایم چې په هغو خوښ کې قبایل هم دایریږي چې یاره مونږ د دوی خلاف څه نشي کولی ځکه چې په دا کې لاس دی دبره نه لاس دی پکې چې په کم شي کې دبره نه لاس وي او هغه نه غواړي چې د شی ختم شي. نو قبایل هم یاریږي زه هم یاریږم ته هم یاریږي هر سره یاریږي چې را د شي تلاش ورل نه دي پکار ځکه چې په دې کې لاس دی او دا خلک دا ختمول نه غواړي. نو زه دا وایم چې دا دومره نه زوراور دي او نه څه داسې قوت او طاقت شته چې کثیر تک ستیت وغواړي یا زمونږ حکومتونه وغواړي چرا پرستیا سره مونږ دا ختمول غواړي. زه غوایم چې داس به ختم شي لکه په ضرب عذر کې چې ختم کړل او لاړل علاقې څخه پښوا نو بیا دوی ول راغل څنګه راغل
مانه نه در
دفاع شوی وای دا شایي تړل دی وای
مانه نه دلاور خان وزیر صاحب وخت را سره دی بیا هم تاسو ته راځم او تاسو ته راځم شمسومن صاحب کستاس د دواړو په اجازه بدلته یو اعلان واورو او بیا به زه تاسو ته راسم شمسومن صاحب
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
د
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ترانا لاندې باز اوري ز عبدالحی کاکړم موجوده د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع کې د وسوالو پر ضد د یو شمیر پوځي عملیاتو سربېره هدفي وژنې دوام لري. خلک احتجاج کوي، حکومت تر سره تړون کوي چې هدفي وژنې به ختموي، بیا هدفي وژنې کېږي، بیا خلک ورسره احتجاج کوي، حکومت بیا ورسره معاهده کوي، بیا کېږي. نو دغه سلسله چې د احتجاجونو د هدفي وژنو او د حکومت د تړونونو روانه ده. سوال دا دی د ولسي وګړو د وژنو درولو په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي؟ دا څېړو د قبایلي سیمو ډېر تکړه دوه جرنلستان شمس مومند او دلاور خان وزیر سره. شمس مومند صاحب، دلاور خان وزیر صاحب مخکې خبر وکړه او هغه خبر وکړه د ارادي، خو دلته سوال دا دی که موږ دې تراسو چې خپل په قبایلي ضلعو کې دغه احتجاج د سربېره پر دې د هدفي وژنو مخه نسی نیولای، خپل تاسو ته ښکاري چې بیا هم یو موثرتیا شته؟
کاکر صاحب، زما په خیال بالکل موثرتیا شته دی هم، او زه به دا ووایم چې په موجوده صورتحال کې د کله نه چې دغه قبایلي ضلع زم شوي دي په خیبر پختونخوا کې، مونږ اوس دا وایو چې مونږ ته هغه ټول حقوق حاصل دي کوم چې تر اوسه پورې د نور پاکستان خلکو ته حاصل وو. عدالت هلته غځولی شوی دی، پولیس هلته تللی دی، قوانین هلته تللي دي، نور ادارې هلته تللي دي. نو اوس دغه احتجاج نه سیوا د عامو خلکو سره د خپل مسلو د حل دپاره بل سلاره نشته دی. مخکې خو به دا وه چې خلکو به وایي چې زه خپل حفاظت په خپله باندې کوم، چونکې په دې علاقه کې فوج نه وو، نو خلکو به خپل ټوپک راواغسته، حفاظت به یې کوو. ایس سی آر او په ایس سی آر کې اجتماعي ذمہواری وه، انتظامی به خلک مجبورول چې تر اپاسه د خپل کور کلی غل مردار ډاکو هر شی دی هغه راوله ماته حواله کا. اوس خو هغه شیزونه نشته دی، نه اجتماعي ذمہواری شته دی، نه چې دی قبایلي لښکر شته دی، فوج ملته تللی دی کوسه په کوسه باندې او په هغه غر په هره څوکه باندې ناست دی، پولیس هلته دی، انتظامیه هلته سټرانګ ده. نو موږ صرف دغه کولای شو چې دغه احتجاج نور په دې کې قوت او صلاحیت په خپلو کې پیدا کړو، اتفاق او اتحاد وکړو. سیاسي ګوندونو له دا په کار دی چې د دغه خلاف په ایوانونو کې کاغه صوبایي اسمبلی ده، کاغه قومي اسمبلی ده، کاغه سینټ دی، په هغه کې د زموږ منتخب نمایندګان د دې خلاف اواز اوچت کړي، او دغه زموږ د خپلو نمایندګانو نه دغه غوښتنه ده چې تاسو راپاسئ چې کوم احتجاجونه کېږي د خپل حکومت مجبوریانې په خپل ځای باندې خو د خپل عوامو سره ودرېږئ. سبا به تاسو دوباره ورځئ د دغه خلکو نه اوټونه غواړئ، که تاسو د دغه عوامو سره څنګ په څنګ ونه درېږئ او د هغوی مسلې په دې لاره باندې حل نه کړئ په جمهوري لاره باندې، هغوی به دوباره بیا په ټوپکو چټولو باندې مجبوریږي، هغوی به دوباره بیا په لشکر او لشکرکشانو باندې مجبوریږي. نو مهرباني وکړئ چې هغوی کله مین سټریم ته راغلي دي، ځان نه چې جمهوري او سیاسي خلک جوړ کړي دي، نو د هغوی اواز دې واورېدلی شي.
مننه شمسومن صاحب. دلاور خان وزیر صاحب، ستاسو په خیال باندې چې احتجاج یا مظاهره لکه څنګه شمسومن صاحب وایي، تاسو په خپل تجربه کې دا ویني چې دا غي یو غټم شته یا موثر دي؟
احتجاجي مظاهره او چې کوم اوس وخت په قبایلي سیمو کې روان دي، دا په مخکې وختونو کې چیرې هم نه وي، د دې ډېرې زیاتې فایدې قبایل ته هم ورسېدلې، د قبایل اواز دنیا ته ورسېد، صرف په پاکستان کې نه، ډېر څه نه کېږي، خو د دوی چې کومې ځایي مسالې دي، په کلي کې مسالې دي، په علاقه کې مسالې دي، کم از کم هغه خو حل کوي، او د دې سارا سارا د حکومت توجه هم د طرف ته لاړه چې زموږ د قبایلي سیمه کې کم زیاتۍ کېږي، کم زیاتۍ روان دي. دا آواز خو چې کومه ده زموږ د یو سیمې نه بله سیمه ته ورسېده، قبایلي سیمه خو تر اوسه پورې په توره شپه کې قبایلي سیمه خو نه مظاهره پکې کېدله، ایف سی آر و، په ایف سی آر کې به چې څوک جیل ته راړو، کای به شل کلاس کلا و، که شل کلا و، هغه به په جیل کې پروت و، چا بیا تپوس هم نه کولو. نو اوس خو چې کومه ده دا ډېره غټه فایده هم وشوله چې خلک د خپل حق دپاره کم از کم آواز خو راپورته کولی شي. نو چې کوم معاهده دي، مذاکرات دي، دا خو ډېره غټه خبره ده، یو غټ نه کېږي دا وشوله، خو بیا هم دا ډېرې موثرې دي، ډېرې فائدې هم خلک رسېدلې دي، او عارضي طور باندې خلک د مسالې نه هم پرې خلاص شي او حکومت څه نه څه ریلیف ورکړي.
ډېره ډېره مننه دلاور خان وزیر صاحب او شمسومن صاحب، وخت هم دومره وو د بحث، ستاسو د دواړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته، ډېره مننه او شروز ورته غواړم. د خدای په امان، مهرباني.
اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې باس اوري او موضوع چې د خیبر پښتونخوا په کبړې ضلعو کې د وسوالو پر ضد یو شمېر پوجي عملیاتو سربېره مهدفي وژنې دوام لري. د دې هدفي وژنو پر ضد خلک احتجاج کوي، حکومت بیا سر مذاکرات وکړي، تړون وکړي، بیا دا داو واده وکړي چې هدفي وژنې به دروي، خو بیا هدفي وژنې وشي، بیا خلک احتجاج وکړي، بیا حکومت سر تړون وکړي. نو دلته سوال دا دی، د ولسي وګړو د وژنو د رول پلټ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي؟ دا پوښتنې مو د قبایلي سیمو له دوو تکړه خبریالانو شمس مند او دلاور خان وزیر سره څېړلې. باز په ځای په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دلته خدای پاماني وایي.
دا مشال ریډیو ده.